السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. استرالیا تر دې دمه د 45,000 افغانانو د ویزو او پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا ته د ویزو او پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي. استرالیایي رسنیو له هغې ډلې اس بي اس راپور ورکړی چې یوه ډله افغان فعالان په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړي چې رد شوي ویزې ومني. د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې استرالیا یوازې 200,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی، خو فعالان وایي چې زرګونه دا ډول افغانان چې له استرالیایي ځواکونو سره یې کار کړی تر اوسه د پناه غوښتنې شرایطو ته نه دي منل شوي. د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي ایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپا د پارلمان یوې ناستې ته کړې. هغې خپلې دا خبرې بیا وروسته پر ټویټر شبکې هم خپرې کړې دي. ښاغلي رویټن ویلي له دغو ځینو زیانګالو افغانانو چې اروپایي ټولنې سره یې کار کړی ان ځینې وژل شوي هم دي. د راپورونو له مخې زرګونه له خطر سره مخ خلک لا هم په افغانستان کې پاتې دي او له هغو هیوادونو په تیره بیا اروپایي ټولنې او امریکا ګیلمن دي چې دوی سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. وسلوال غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخې ته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې دا پیښه شوې، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې دومره خبرې کړي چې د برید په اړه پلټنه کوي. تر اوسه د برید انګیزه هم نه ده معلومه او دا څرک هم نه ښکاري چې غلو له صرافه پیسې وړي او کنه. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په یو شمېر سیمو کې ورته جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې لیکلي چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان څلور بلاکونه یې څلورو بیلابیلو شرکتونو سره چې بهرني ونډوال هم لري په داوطلبۍ کې په قرارداد ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي که څه هم وایي چې په دغو قراردادونو کې شفافیت تامین شوی، خو د قانونو یو شمېر متخصصان بیا د طالبانو پر دغو پروسو نیوکې لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې تر لږه اووه کسان وژلې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې وژل شوي کسان په خپل موټر کې یو واده ته روان وو. پولیس وایي چې وژل شوي ټول ملکیان وو. په وژل شوو کې د یوې سیمه ییزې اتحادیې مشر هم شامل دی. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام بنن د کولمبیا او جامایکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې استرالیا 2-0 ډنمارک ته او انګلستان ته پنالټي ضربو سره 4-2 نایجیریا ته ماتې ورکړه. د نجونو د فوټبال نړیوال جام د 23 لوبډلو د 2-3 لوبډلو په ګډون د جولای په 6مه پیل شوی دی. تر اوسه 14 لوبډلې د دغو لوبډلو لوبو حذفي پړاو ته تللي دي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د دغه جام کوربتوب کوي. د جام پایلوبه د اګست په 6مه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شئ. د پاکستان لوی درستیز یو ځل بیا تور پورې کړی چې د افغانستان په خاوره کې ترهګرو ځاله کړې. طالب چارواکي سوي
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي.
د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني اتباع د دوی په زندانونو کې دي. افغانستان کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو څانګې تړل شوي. استادان وایي
داسې به ښه وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څانګې بررسي شوي وای تفتیش شوی وی لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه نباید هغه تخریب شوی وی نباید هغه تړل شوی و.
د سعودي عربستان په جدي ښار کې د اوکراین د سولې په اړه غونډه ترسره شوې، جزئیات یې درکوو او اروزګان ته مو هم بیایو چې هلته کلنۍ مشاعره جوړه شوې.
شایسته زلمو راځي د سره څه وطن جوړ کړي راسي ګلشن جوړ کړي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د پاوز لوی درستیز یو وار بیا اندېښنه ښولې چې په افغان خاوره کې ترهګرو ځاله کړې او د سیمې امنیت یې خرابه کړی دی. جنرال سید عاصم منیر دا څرګندونې تېره ورځ پېښور ته په یو سفر کې کړې دي. پېښور او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نورې سیمې په دې وروستیو کې د خونړیو حملو شاهدانې وې. په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځي اډو باندې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي، خو د طالبانو حکومت په کلکه رد کړی چې دا بریدونه له افغانستانه پلان شوي وي. تفصیل له صفي الله سانکزی اورو.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر اندېښمن دی چې په پاکستان کې د افغان اتباعو لخوا د ده په خبره بریدونه د سیمې امنیت او سوله زیانمنوي. د منیر په حواله راغلي په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمې سولې ثبات ته زیان رسوي او د موقت افغان حکومت لخوا د دوهې د سولې له تړون څخه انحراف دی. هغه دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته کړي. جنرال منیر چې د پېښور بالاحصار پوځي مرکز ته تللی و، د وژل شوو پاکستاني پوځیانو په یاد غونډه کې له یو شمېر خلکو سره هم لیدلي. پاکستاني رسنیو او د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي د قبایلو له ځینو مشرانو سره په لیدنه کې عاصم منیر اندېښنه ښولې چې د افغانستان په خاوره کې ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې او نورې شبکې پټنځایونه لري. هغه ویلي پاکستان به د دغو ترهګرو شبکو د له منځه وړلو او د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅونه سپموي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې په ژوب کې پر پوځیانو باندې په برید کې افغان اتباعو ښکېلو. په ژوب کې پر پوځیانو باندې برید د جولای په 12مه شوی و چې پکې لږ تر لږه 12 پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې 2 وسلوال بریدګري هم وژلي. پاکستان په پرله پسې ډول د وسلوالو بریدګرو لخوا د افغانستان د خاورې پر کارونې اندېښنه ښولې ده. خو د دغو اندېښنو په ځواب کې طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ وسلوالې ډلې ته د نورو پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له الجزیرې عربي تلویزیون سره په مرکه کې چې دا اونۍ خبره شوه په دې اړه وویل:
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري، څه ډول اندېښنې لري، کولی شي چې هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
سره له دې چې د طالبانو چارواکي ردوي چې د پاکستان مخالفه وسله واله ٹی ٹی پی یا نورې ترهګرې ډلې افغانستان کې پټنځایونه لري، خو د راپورونو له مخې د ٹی ٹی پی څو قمانداران او مشران د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې وژل شوي. په دې سربېره د طالبانو حکومت د ٹی ٹی پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو وار د خبرو لپاره منځګړیتوب هم وکړ چې یو موقتي اوربند ترمنځ ټینګ شو، خو بیا له څه وخت وروسته مات او پر پاکستاني پوځیانو بریدونو زور واخیست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دو کلونو کې د لوړو زده کړو په سیستم کې د اصلاحات او بدلون هڅې کړې دي. یادې شبکې تازه د طالبانو تعریف شوی پوهنتون په نوم په یو راپور کې دا څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې وو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل نوي راپور کې ادعا کړې چې طالبان په فکری جګړه کې ښکېل دي، او د دوی په اند دا په یو اوږد تاریخي بهیر کې پر افغانستان تپل شوي، او له همدې امله یې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې دوی د لوړو زده کړو په سیستم کې د سمون او نوښت په لټه کې دي. د طالبانو تعریف شوي پوهنتون په نوم دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې دا ډول ذهنیت له 2021 کال وروسته د لوړو زده کړو د بیا کتنې او سمون په موخه د چټکو او بنسټیزو بدلونونو اړتیا څرګندوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د لوړو زده کړو په نظام کې د اصلاحاتو او نوښت په لټه کې دي. د دې شبکې په راپور کې ویل شوي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې نوې واکمنۍ له پیل راهیسې د دینی علومو د زده کړې په برخه کې د دینی مدرسو او نصاب د ودې لپاره د نویو بنسټونو بڼه بدله کړې ده. د راپور په دوام کې ویل شوي چې طالبان د خپل نظام د پیاوړتیا لپاره په دې هڅه کې دي چې د دین سالارۍ درسي پروګرامونه نه د وسیلې په توګه د استفادې او دغه شان له زده کوونکو، استادانو او کارکوونکو نه د څارنې له لارې خپل واکمني پراخه کړي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په دې توګه هغه محدوده آزادي چې له 2001 کال وروسته رامنځته شوې ده، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په پوهنتونونو کې په چټکۍ سره له منځه تللې ده. راپور زیاتوي چې طالبانو د 2022 کال په دسمبر میاشت کې د ښځو له لوړو زده کړو منع کولو مخکې د نارینه او ښځینه محصلانو په ظاهري بڼه او چلند باندې سخته څارنه او مقررات وضع کړي وو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان سلیمان شریفي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو د دې وزارت چارواکو تل د نصاب د بدلون او په نصاب کې د دینی موضوعاتو د زیاتوالي خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي چې په تیرو دوو کلونو کې یوازینی بدلون چې راغلی دی د اسلامي ثقافت د مضمونونو ساعتونه ډېر شوي او د فکري زده کړې په نوم یو مضمون هم اضافه شوی دی. په افغانستان کې د دولتي پوهنتون یوه محصل او د خصوصي پوهنتون یوه محصل چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې شامل شي ازادي راډیو ته وویل،
مخکې په پوهنتونونو کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت په نوم باندې کوم مضمون شو هغه مخکې 2 کریډیټ وو، اما بیا وروسته ورته 4 کریډیټ کې تغیرات نه دي راغلي، اما کوشش دا روان دي چې اسلامی مسائل نور هم زیاد کیه.
ثقافت اسلامی را تا درسیا دو کریډیټ بو 4 کریډیټ
دی. اسلامی ثقافت درسی ساعتونه چې 2 کریډیټ او 4 ساعته شوی، چې 2 ساعته 4 ساعته شوی دی. په خصوصي پوهنتونونو کې دا ډول اضافه شوی ده.
پوهنتونه خصوصي کار هم چنانه میره هم اضافه شده.
له بلې خوا د پوهنتون استاد او د پخواني نظام د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د معلوماتو پر بنسټ د لوړو زده کړو په نصاب کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راغلی، خو ځینې موضوعات پکې اضافه شوي دي. ښاغلي عبیدی وویل که د طالبانو حکومت وغواړي د افغانستان د لوړو زده کړو په نصاب کې د اکاډمیکو معیارونو خلاف بدلونونه راولي، ښایي له پراخو غبرګونونو سره مخ شي.
و اگر وزارت تحصیلات عالی طالبان پلان داشته باشه که
او که د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان په نصاب کې د اکاډمیکو معیارونو خلاف د بدلون پلان ولري، زه فکر کوم چې دوی به د افغانستان د لوړو زده کړو مسود او استادانو له غبرګون سره مخ شي.
استادان نهاد تحصیلات عالی افغانستان مواجه میشن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور په دویم پړاو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېده، شاوخوا 1400 دیني عالمانو برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس وایي چې سږ کال یې د افغانستان د 500 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې کړي او طالبان پکې استخدام کړي دي. دغه شان تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به 10 دیني مدرسې جوړوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې استادان او محصلان وایي د طالبانو حکومت هغه پریکړه چې ځینې خصوصي پوهنتونونه یا څانګې تړلې دي د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو هغه څانګې تړلې چې د دوی له اجازه پرته فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل ولایتونو کې د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې چې د دوی له اجازه پرته فعالیت کوي تړلې دي. د دې وزارت ویان زیولا هاشمی رسنیو ته ویلي دي چې دا پریکړه د دې وزارت د قوانینو او طرز عملونو د پیاوړتیا په خاطر کړې. د یاد وزارت ویان که څه هم وایي چې د ځینو حقوقو پوهنتونونو څانګې تړلې دي چې د دوی له اجازه پرته فعالیت کوي، خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په کابل کې ځینې خصوصي پوهنتونونه هم د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوی دی. د یو خصوصي پوهنتون استاد چې نه غواړي خپل او د پوهنتون نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د ادارې لخوا ورته ویل شوی چې دا پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت په امر تړل شوی او تر بیا پرانستلو دې پوهنتون ته ناراضي.
زه د یو خصوصي پوهنتون استاد یم چې په دې وروستیو کې تړل شوی دی. استادان او کارکوونکي وزګره شوي او د دې پوهنتون ځینې محصلانو ځانونه نورو پوهنتونونو ته تبدیل کړي او ځینې بے برخلیکه پاتې دي چې دا د پوهنتونونو لپاره لویه فاجعه ده.
برای دانشگاه است.
دیو بل خصوصی پوهنتون استاد نجیب الله بهادر بیا د خصوصی پوهنتونونو او څنګه تړلې د زده کړو د بهیر په خیر نه بولی او وایي د دې پوهنتونونو د تړلو پر ځای باید د ستونزو او نیمګړتیاو په لری کولو یې تمرکز شوی وای.
دا څه به خو وای چې دغه پوهنتونونه یا دغه څنګه بررسی شوی وای، تفتیش شوی وای، لیدل شوی و د کیفیت د لحاظه، د کمیت د لحاظه که چیرته دوی دغه کمیت او کیفیت درلوده چې هغه یعنی قابل د ترمیم وای، مجاوز یا جواز باید ورکړل شوی و نه باید هغه تخریب شوی وای، نه باید هغه تړل شوی و.
د یو خصوصي پوهنتون محصله بهاره وای تیر کال هم د ورته اقدام په لړ کې د دوی پوهنځی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا لغوه شو چې دا نور محصلان یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
په دې خاطر موږ مجبور شو چې بل پوهنتون ته تبدیلی وکړو. زموږ تبدیلی و څو بونۍ وخت ونیو او ډېرې ستونزې مو ولیدې.
بهاره وایي د زده کړو په برخه کې دا ډول پرېکړې تر ټولو ډېر محصلان اغېزمنوي. د یادو ستونزو او اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو له رئیس سلیمان شریفي څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د ځینو خصوصي پوهنتونونو څانګې تړي چې تر دې مخکې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلانو ادعا کړې وه چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي پوهنتونونو 70% محصلان کم شوي، چې له دې امله ډېر پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت تایید کړ چې د امریکایي وګړو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د دوی په بانک کې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه څرګندونې په کابل کې لیو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو شنونکي بیا وایي طالبان به د نیول شوو بهرنیو وګړو د خوشي کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي. دا چې څنګه تفصیل له مرسلین ارسلان اورو.
تازه د طالبانو حکومت تایید کړی چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د دوی په بند کې دي. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې لنیول شوو بهرنیو وګړو سره به قانوني چلند وکړي. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ له تولونیوس خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې تایید کړه چې بهرني وګړي د دوی په بند کې دي، خو کره شمیر یې په ګوته نه کړ. مجاهد ویلي چې دا کسان د امنیتي مسایلو په ګډون د ده په خبره د قانون او اصولو خلاف کړنو له امله نیول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې اړه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي
حکومت خپل اصول لري، دغه اصول له مخې اجرات کوي. که په افغانستان کې څوک کوم جنایت ترسره کوي یا امنیتي ګواښ پېښوي، نو هغوی سره قانوني چلند کیږي. ولې دغه باوجود د کومو هیوادو اتباع په افغانستان کې بندیان وي، نو موږ د هغو متعلق ورسره خبرې کوو او کوشش کوو چې په داسې شکل باندې مسایل حل شي د افغانستان ملي امنیت او اصولو ته هم ضرر ونه رسیږي او له دنیا سره یو تعامل او ښه راشه درشه هم ولرو.
خو د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا په بل باور دي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ همایون مختار وایي له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت د بهرنیو وګړو د محاکمې صلاحیت نه لري. د ده په خبره طالبان به د بندیانو له مسالې څخه خپل په رسمیت پیژندلو لپاره استفاده وکړي.
اوس مهال معلومه نه ده چې طالبان د کوم اساسي قانون پر بنسټ په افغانستان حکومت کوي. دا ګونګ حالت په افغانستان کې د بهرنیو وګړو محاکمه لا پیچلي کوي. آیا د ظاهر شاه د زمانې اساسي قانون نافذ ده او که د مجاهدینو او که د جمهوریت د مهال؟ نو په دې لحاظ دوی د بهرنیو وګړو د محاکمې قانوني او حقوقي صلاحیت نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو حکومت به د بهرنیو وګړو د خوشي کولو په بدل کې سیاسي معامله وکړي.
طالبان حکومت شون به رسمیت شناخته نشدند. در قسمت
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هغه کسان چې د دوی لخوا نیول شوی په غلب ګمان طالبان به هڅه وکړي چې د دوی له هیوادونو سره معامله وکړي او وروسته هغوی خوشی کړي. نو داسې به یې خوشی کړي چې موږ هم افغانان به پرې خبر هم نشو.
خبر هم نمیشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري میاشتې په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر ویلي و چې امریکا به د طالبانو له بنده د خپلو وګړو د خوشي کولو لپاره د دوی پر حکومت فشار ته دوام ورکړي. میلر ویلي و چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره د لیدنې پر مهال دا موضوع مطرح کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت او نورو امریکایي چارواکو هم تر اوسه د طالبانو په بند کې د خپلو وګړو د شمیر په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، او دا هم نه ده معلومه چې د نورو هیوادونو په کوم شمیر کې وګړي د طالبانو په بند کې دي. خو وړاندې له دې ځینو شنونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې له لسو تر دولسو امریکایي او اروپایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي، چې له دې ډلې یو امریکایي وګړی د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د وژلو په قضیه کې د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی. د شنونکو په خبره د امریکایي وګړي پخوا د امریکا د پوځ په لیکو کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه، او د حکومت له سقوط وروسته په یوې خیریه موسسه کې د کار لپاره افغانستان ته تللی وو، خو امریکایي او طالب چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین حکومت وایي چې د سعودي عربستان په وروستۍ غونډه کې د کیف له وړاندیز پرته په اوکراین کې د سولې په اړه په بل کوم وړاندیز بحث نه دی شوی. کیف وایي چې د جدې په غونډه کې برخوالو د دغو خبرو پر دوام موافقه کړې. تفصیل له صفی الله سانیکزی.
د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي په جده کې په وروستیو خبرو کې په دغه هیواد کې د سولې لپاره د کیف له وړاندیز پرته پر بل هیڅ وړاندیز بحث ونه شو، او ګډونوالو هوکړه وکړه چې په راتلونکو شپږونیو کې به بله غونډه کوي. د ولسمشر زیلنسکي د دفتر مشر اندري یرموک وویل موږ به د یوې میاشتې یا یوې نیمې میاشتې په موده کې بله غونډه ولرو او د یوې سرمشریزې په لور به حرکت وکړو. په دغو خبرو کې د چین، امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو چارواکو ګډون کړی و. ښاغلی یرموک چې د اوکراین د پلاوي مشري کولو ویل په خبرو اترو کې حاضر ټولو استازو د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا بشپړ ملاتړ وکړ. په دوه خبرو کې هغه هڅه وکړه چې د کیف د سولې پلان ته وده ورکړي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په خپله هم هڅه وکړه چې اروپایي هیوادونو او د ناټو غړو هیوادو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د دغه لاسمادیز پلان لپاره تبلیغ وکړي. څارونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو منشور د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی د دې پلان له مهمو ټکو دي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سعودي عربستان ناسته کوم اضافي ارزښت نه درلود ځکه چې موسکو غونډې ته نه و بلل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه زیاته کړې چې دا غونډه د روسیې له ګډون او د موسکو ګټو ته له پام پرته بې ګټې وه. خو کریملین یو ځل بیا ویلي روسیا چمتو ده چې د خپلو شرطونو پر بنسټ د ډیپلوماتیک حل او جګړه پای ته ورسوي او جدي وړاندیزونو ته ځواب ووایي. خو د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایل پودولیک یو ځل بیا د موسکو پخوانی غوښتنې رد کړې او ویل دا غوښتنې موسکو ته وخت ورکوي چې د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې لا ځان پیاوړی کړي. د پودولیک په خبره په اوسني وضعیت کې په اوکراین کې د اوربند او د دښمنۍ هر ډول سناریو یوازې د یو شی معنا لري، د روسیې لپاره رښتینی بریا او د پوتین لپاره شخصي بریا. پودولیک دغه څرګندونې له ایکس شبکې سره چې پخوا ټویټر نومېده کړې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپل تازه مرکه کې هم ویلي چې روسي ځواکونه باید په بشپړه توګه له نیول شوو سیمو ووځي او په دې برخه کې به هیڅ ډول جوړجاړی ونه شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له زندان کېدو د یو میاشتې تیر شوې. مېرمن لا هم وایي چې په دغه یو میاشتو کې د هغه د برخلیک په اړه خبره نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی مېرمن الکساندرا مستوایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي چې له یو میاشتو راهیسې خپل د ژوند ملګری نه دی لیدلی او هیله لري چې نوموړی ژر تر ژره خوشې شي. اغلې مستوایا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د بهبودی کورنۍ او ملګري نه دی بریالي شوی چې هغه وویني.
موږ پرمختګونه درلودل، که څه هم د مرتضی د قضیې او د هغه د وضعیت په اړه لا تر اوسه نه پوهیږو او د هغه کورنۍ او ملګري لا هم په لیدو بریالی شوي نه دي. موږ د مرتضی د خوشي کولو غوښتنه کوو.
مرتضی بهبودی د روان کال د جنوري میاشتې په ومه د طالبانو لخوا ونیول شو، خو دا نه د څرګنده چې جرم یې څه و. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو او رسنیو د څارنې رئیس عبدالحق حماد څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې بهبودی د رسنیز کار له امله نه دی نیول شوی او دوسیه محکمې ته تللې ده. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي طالبانو د مرتضی بهبودی د زندانی کېدو د لامل په اړه دوی ته څه نه دي ویلي، خو د نوموړي د خوشې کولو هڅې روانې دي. د بیپولي خبریالانو ټولنه یا رسف وایي و میاشتې کېږي چې مرتضی بهبودی په زندان کې دی او دا ډېره اوږده موده ده. د سازمان زیاته کړې چې د بهبودی تر ازادېدو به د عدالت غوښتنې ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د خوندیتوب او عدالت غوښتنې څانګې مشر انتونی برنارد ازادي راډیو ته وویل بهبودی د طالبانو د دا خلاف ترسنیس کار لامل نیول شوی. هغه وویل
هغه د خبریال په توګه د کار کولو پر مهال نیول شوی او هغه نور څه نه دي کړي چې زندانی شي. موږ د طالبانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ غږ واوري او د هغه ژر خوشي کېدو امر وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
ما فعلا متاسفانه
له بده مرغه دا مهال څلور خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د چارواکو په وینا زندانی کېدل یې له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري، خو که د دوی موضوع د رسنیو په کار پورې اړه ولري، موږ د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون څخه غواړو چې په اړه یې څېړنې وکړي او د رسنیو ټولنې ته ډاډ ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې کله به نیول شوي خبریالان آزاد شي ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې هیڅ خبریال د رسنیز کار په خاطر نه نیول شوی. د دغو خبریالانو ترڅنګ د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون د بیلابیلو برخو ځینې فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مرتضی بهبودی هغه ژورنالیست ته وکاسو چې تر ډیره یې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په مسایلو راپورونه جوړول. نوموړی په 2019 کال کې د فوربس مجلې لخوا د دیرشو کلونو څخه ښکته په دیرشو غوره خبریالانو کې راغلی و.
اوریدونکو په اروزګان او هلمند کې کلنۍ مشاعرې ترسره شوې دي. په دغو مشاعرو د طالبانو د حکومت سیوری غوړېدلی و او راپورونه وایي چې په مشاعرو کې د مینې شعرونو او دغه راز موسیقۍ ته هم ځای نه و. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
دا د اروزګان ژغ په نوم د کلنۍ دودیزې مشاعرې یوه برخه ده چې تېره شپه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کور کښې ترسره شوله. په دې مشاعره کې د اروزګان د شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو ترڅنګ د کندهار، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو شاعرانو او ترانه ویونکو هم په کښې کې ګډون کړی وو. په دې مشاعره کې زیاته برخه ترانه ویونکو تور کول سوې وه چې د طالبانو په ملاتړ په کښې کې ترانې ویل کېدلې. د مشاعرې بله برخه بیا طنزیه شعرونو ته ځانګړې سوې وه. په دې طنزیه شعرونو کې د هېواد پرتې ستونزې رانغښتل سوې وې.
چالاک او چالبازه دا بازیه موټروانان دي چې موټر یې وي خالي د سکو د دوې په شا کړی، هر وخت چې موټر ډک شي بیا یې چت پر ګرځولی، وایي په بل موټر کې راسه اوس در بس زما سواریان دي، باور ورباندې ونه کوي د څو پیسو یاران دي.
ستا نامه مې زړه کې لکه څړیکه ده، انچیکه ده، سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده، انچیکه ده، او یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، یو ځل دې په سترګو کې شینکۍ اوبه راډنډې دي، بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده، انچیکه ده.
د اروزګان ژغ په نوم په دې کلنۍ دودیزه مشاعره کې د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د والي او یو شمېر نورو چارواکو ترڅنګ زرګونه کسانو هم ګډون کړی و. بلخوا بیا د اروزګان په ګاونډ هلمند کې هم د هلمند سیند په نوم کلنۍ مشاعره ترسره سوله. په دې مشاعره کې هم د هلمند شاعرانو او لیکوالانو په ګډون د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړی و.
دوره کرمان نغمه د زړه رباب ته چې راځي، تارتژې مرغۍ ګوره چې سراب ته چې راځي، د مینې یاد او نښې د دلبر پالې مین چې هره شپه د ستورو حساب ته چې راځي، زندګي د یتیم ښه زه یې څپلۍ یم، نیم په پښه یم، نیم تر تېر یم، همت ده خدای خبر چې د جانان به زه په یاد یم، زه د خپله ځانه هېر یم، همت ده
سیاق د نړۍ والو په شایسته افغانستان شي،
د هلمند سیند په نوم په دې مشاعره کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و.
شپږ نیمې بجې شوې، دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. استرالیایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد حکومت تر اوسه د 450,000 افغانانو د پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو له مخې نږدې 200,000 افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د استرالیا لپاره د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، چې په دې ډله کې یوازې د 2,000 پناه غوښتنې منل شوې دي. بلورته د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي راایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پرون د اروپایي پارلمان په یوې ناسته کې کړي. هغه بیا وروسته دا خبرې پر ټویټر شریکې کړي دي. وسلوالو غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخته د حاجي محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې برید کوونکي هم له سیمې تښتېدلي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله دا خبر ورکړی دی، خو تر اوسه یې انګېزه نه ده معلومه. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د پاکستان په د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه و کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوشنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې چې وژل شوي ټول ملکیان دي. بلاروس د دوشنبه په ورځ له پولانډ او لیتوانیا سره خپلې پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. دا وروسته تر دې چې د واګنر ډلې جنګیالي په بلاروس کې ځای پر ځای شول او د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې یې وپارولې. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام به نن د کولمبیا او جامیکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د یوه من تریاکو بیه څه د پاسه 400,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 300,000 واټ افریزانه سي او سوري تر 400,000 پورې سوداګانی کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان لویدیځ ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونم ها به ایران هست شونزه ایدرس ها میشونم
کورم پی ایران که دی او شپار سوال از کالا که گی چی معتاد شویم کنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف تیری گی
دا چی دا معتادینو دا درملین پا بحیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سبرا مهم دی پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمرکا کردی.
کچیر ته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی که سکتگی راسی مریض به همه سی مریض رخصت سی.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
ښځه یې وهل ټکول یې په چړو په سیخانو یې وهل له سختو وهلو سکنجو له امله یې ښځه په نشه سره اخته
سوه. او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مشره یوه ښځه راغلې ده وایي له سره وینم.
رښتیا ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده ځوانه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیه د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فراه ولایتونو څخه رسېدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیه له 500,000 څخه بیا تر 80,000 پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فراه ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشهیي مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره یې په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستاني کلداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل، سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تریاک بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې امله د تریاکو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر 3 لکه واتیا پرې ځانه سي او سورې تر 4 لکه 40 زره پرې سوداګانې کېږي او 20 ساپي غواړي په 1 لکه 45 زره. د شپشنې میله تر 3 لکه 60 زره پرې سوداګانې کېږي د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه 4 لکه 10 تر 15 پرې داسې سوداګانې کېږي د شپشنې په میله کې.
پروسه سږکال د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په حدود بازار کې د تریاکو د یو من بیه 3 لکه 15 زره کلداري وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 12 میاشتې تېرېږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشهیي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشهیي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برتانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د 100 زره هکتارو څخه تر 100 زره هکتارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په 1 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په 1 لکه 10 زره ساتي دی کمیشن غواړم مار سړي چې مال درلودل.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري آواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ ته لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبه بازار کې تریاک رانیسي. برېتانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوال بازارونو ته د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشلل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درملنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درملنه سوي وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې یې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لویدیځو ولایتونو ته راشلل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وی ډیر هڅه وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچان لرم شلو غزي کیږي چې ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. هم دا پرون مې بچانو زنګ راو چې بابا کله راځي. ما ورته ویل چې پیسې ټولې کړم درسم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولی پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې 15 جنازې ولیدې.
خوش پک تلویخ کلن عینالدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو خود کورنۍ څخه د لریوالي او کاری فرصتونو د نشټوالي لامل د موتادینو لړل سره یو ځای او وسبرت موتاد شوی دی.
خونه ما به ایران 16 سالمه شم
کورم په ایران کې دی او شپږ سول اسخاله کې چې موتاد شویم په نیمروز کې میژوند ډیر په تکلیف دیږي کار نشته کرانی ډیره ده او ستونزې هم لرم کله چې دولت موږ را ټول کړی کېم ته موړي په کېم کې سم پاملرنه نشته کله چې لکېم څخه روغ راوځي کله تاسو را ده همکاري وکړي چې ایران ته دی واسطه ویخه خبره ده خودل ته خوشی کوي او له موتادینو سره به دی ژوند وي ل ایران سره پوله تړلې ده که دلته یو یا دوی ورځې ووسی بیرته موتاد کیږي
پس گرفتار میشي.
په وروستۍ اونۍ کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلي دي. په دوی کې سلګونه موتادین هم شته او ډیری هغه موتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپله نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه موتادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه موتادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه موتادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې نیمروز ولایت څخه به ځینې موتادین راټولوي او په کندهار کې به د موتادینو د درملنې زربستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت وای په پام کې ده چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوی او موتادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز موتادین چې په ډېره لوړه سطح موتادین درلودله ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خوا څخه ډېر ورته راتلل نو په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,600 کسان موږ ته تداوی لپاره استولي دي او نور دا پروسه انشاءالله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د معتادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی. خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د احتیاط د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنه چې د احتیاط د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څه چې یو ناروغ د زهرکشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده ځکه چې معتاد په دغه مرحله کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي، وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او در ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د احتیاط د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیټیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیبی لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې پینده سلویخت نه ترنوی ورازو پوره دوام کوي. ده دی مرحله ستونزه واقعا زخت زیادی دی. یو خو ده کورنه و ده آگاهی لمواد مخدرونه زخت کامه ده چه یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ لخوانه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کېږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیل کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کېږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي د کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څښک به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښت زیات ده هغه چل، فریب او دروغ ده. نو بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تېره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې دې مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کاله مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی. تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دې څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دې تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دې کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړو، نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسی ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فامیلی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیقوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تېره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هغه ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسي، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي. ځکه چې د هبلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته د مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کېږي.
په دې مرحله کې خپله معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیاوړتیا مرحله کې معتاد هم مسؤلیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم له یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي. او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسي لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد څنګه وکولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتېږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کېږي.
درنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړې او هغه پیسې یې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامنو ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه پاول کې ډیر خزم برابر سی دی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع کړ په کلو کې فکر کا سوال کا بیا په نشي شان برابر وي او بیا گزاره په غت لمه یک شمش لا کلی دی ما پال سر وله دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوته ورلو دا ویلو دا مان دی ولې په شکر می په کور کې تلاشي وکړي دکر پی داسو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد کړم باره کوم بد سزه بد ماشیر سره واخست خزه وهل تکوله په چړو په شخانه وهل لسخت وهل اوس کینجول عمل خزم په نشو سره تخص د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړو تکلیفونه وکړو ځکه چې غوته وس په خور ولاد خپل خور مغابت بیا زار دي د حالت رسول د سیمې د خلکو د کری د خلکو تر پام داسې بد راغلي د سیمې کل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کول مخه نه پرې دی په باغ کې نه پرې دی کوم شانه لسنګ نه پرې ځکه چې دی په ټول کلی منطقه کې دای متهم دي چې غلدي مطلق غلدي ملمو یو خاطر بل کړی د شمشان را وړی دي په دې کور کې بیا په بس طریقه څکړی دي بس کله د شمشان والا دای ګر کو چې ولسوالۍ ته را وړ د سکرار وکړ ما په پانه خڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسل روپی را کولې ما به خلکو شمشان تر غلا کولې ما پر د خرڅولې 500 ټولک کالدارو به په کلم خرڅ کړی دي ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او نسمک مو پر د کې دي ځکه دي خصونه دي دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دي پر یو ګوباله کې شمه شو یو مر کړی دي 15 بار بوټ یو مر کړی دي تلتاک نه لري نالې نه لري د چای د خوراک لاس نه لري دي چې یو کټخ کې وکړه د یک نه لري مطلق یو خونه دا کومبالم نه څکړ د سیمې خلک وي دی چې تر سوالي دي چې غل دي روینانو دا یو روینې نه د ماده وکړه ته کړی دي هر کله لاس 15 لاس 2 لاس 4 2 3 د روینان هر کله لري دا په ایران کې بجنه شوخته سیوی دي ځوانان خو نو دمو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپږ و پخته کړی دي د ډیر کاردار کم و شي دي د خپل نشي مشان خرڅول د پړوی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به یو چا مالی یو تر وړل یو چا به یو کور کې شمشو تر غلا کړی و چا به یو ما غو تر خپل کړو چا به کور لاندې غلا کړی و دا ټول شان جن تر وړل د ځنه خپل په دې روپ مقابل دروینو کې بیا څکل د کلی خلک و درې دوه پر دې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته د پرتی خلک نه راولې دلته بشر په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت تر وسته تر د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو پولیسو څخه پیل شي هم نهسته دلته وسه باندې کړی و دته پرې خوش په تاوی نه پرو دته ترغب چې بتر سول حکومت هم دا خواهش ده چې دغه تر روغتیاي مرکزونو جوړ کړي او ټول کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزل پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمن ده دا د خارز وکیل عمل خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پودری شیدې ورکوي خو نن د اکبر په جیب کې یو افغاني نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانی ولای هغه دی چې د زرغونی ماشوم د لوګي له لاسه پر لپسې زاړي په دې وخت کې د گاونډي خزه زرغونی ته د سرور خان په نوم دی وشتمن سړی پته ورکوي او ورته وایي چې کدا چې دا سړی مرسته در سره وکړي کله چې زرغونا د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بل پیخه منست راځي دا چې هلته څه پیخه شو او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه
زما هو لنګ یو او غنه می دې په جوړ تا واخلم
شکر ځواني ولاشه کار وکه یا یې له چا څخه پور کا
یا هغې کا هم ولا انا لا سکیږي او په ولا کا سوګرا کوي
نو ماشوم خو هغه دی هغه خو په دې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه باید یو څه ورکړو
بس نو یو څه ورکړم کنه
نو څه خبرې ورکړم
نا خپلې شیدې ورکړم کنه
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه
که پنځینګې د شیدې نه وي خیر دی ماشوم چې دا واچوه که نور څه نه وي آرام خو به شي آغانده نگواندی خدا راگلا تاز خپل بندر و گی زم خپل گوته تا چیو پوله و هم بیخی خمار خماریم
پوله دستاز چرو خوری بکار دی ملام آتا دا بس طول و رسته یه پودر دی بخت می دور دی چی میره میام بیننگا آم بیکارا دای
زرغنی خوری سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلی خوری خوری میشی برش پدی توشک اکی نه
بس هم دازای سم دی سال دی دی شای جوره یه
شکر تاسی که هستی سر
نمایشم جوانی دازی جاری
ای خوری چنه تو وایم زکم دوریم خپل شدی نلرم او چی شدی ورکوم شدی اخلاسی شوی دی نلوگی جاری پکور که پیسی هم نشتا
ده سرور خان نم دیو دیتا نیدی؟
نه والا سرور خان سوک دی؟
وای دیر شمن سر ریدی دیر پیسی او جایدادو نلیدی آغا تا بارسا کنجی چه زکات او خیرات تر که
خوری کریختی را باندی وای نو تروز می سوال ندهی کرای شرمی گما
تا ولی شرمی جه خوب یواز لو غریب شده نه خوب بدکار ندهی
سمانوار باشم خودی را شرمی گم
مشرا یو خزر اغلی دا ویلی سر وینم
ریشتی ها زوانه دا کسبین سره
زوانه دا زوانه یو ماشو میم بغی کلی خو بیخین جو لیغون دخکاری او دیر خایستم دا
ورش راوی لگه او تا لارس خپل کار که
داره مشرا دا اوز لیگم
یارا دا کچنن تا سادفی لیغی بلی خواه کار پیدا سو
سلام علیکم رور جانا
وعلیکم سلام رازا پا دغا مخامخ توشک اکی نا دارا تو وی چی سنگ را غلی
دیر غلی بایاما میرم این پودری دای ماشوم تا او چی شده ورکوام خو پیسی نلرم لسهار رئیسی وگای دای او جاری
بس بس سمه دا ده کور طول مسج دی درکوام هر میاش رازا او پیسی دی اخلا خوته بام زموگ زین کارونه کوی
ده خودی را که خبره ده تر زکات او خیرات طولول خو کار خیره آر دول کار چی بی کامای کالی پریولل وی کور پاکول وی آشپزی وی
نه نه هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو آشپز دوبی صفاکار او نور مزدوران لرم
نو چه مزدوران لری چه ډول کار غواړی
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله او هیڅ کار مه کوه بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم
بس نور ته خپله پوه سه لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې ما هم دغسې خوشحاله ساته
بې شرمه انسانه ته نه شرمېږې خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې یا خدایا دا زما د بې غیرت مېړه له لاسه اوس هر مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو پکاز کتے کردم اجمروسو پکاز کتے کردم اجمروسو چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو چه ده حسن شور ما شوری ما شر وسو چه پزه کریه خلوت بود کدا کیجی چه
پسے کری خلوت بت کدا کیجی تہا سنم پہ یاد میں جے گرو سون تہا سنم پہ یاد میں جے گرو سون چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سون چتا حسن شور ماشور یہ ماشور سون پکا رکھا تھا ایک اور دا مجمع رو